د نومبر پر 15مه چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ سره سم ده پیل سو او شپاره ورځ یعنی د دسمبر 30مه پورې چې د بشري حقوقو ورځ دوام کوي. په لومړي ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسول او د بشري حقوقو فعال خاور اميري معرفي کړی ده. دا مېرمن هغونجونو او شوزو ته چې تر 14 کلونو ډیر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې مېرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. انجونې یوازې تش پژم ټولګي پر زده کړې کولای سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کېږي. دغه سازمان زیاتوي په خوست کې ډېری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي، نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور اميري خپلې غوښتنې شریکې کړي او ویلې دي چې هیله لري د دې ولایت مېرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز روسپان بیا په کابل کې د اکشن بې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پیښې ته پام اړولی دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما یو کارکونکی وو او په هغه بمې چاودنه کې وژل سو چې د ملګرو ملتونو د کارکونکو یو موټر په نشه سوی وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو د کارکونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله د سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وتړي او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حده محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل حمله دغه راس هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډیر زیانمنوي چې د ژمي پر رسېدو غذایي موادو ته ډیره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د شنبې پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د دې هیواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو کسانو شمیر ښایي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بیرته ګرمیږي 14 میلیونو وګړو ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې آزادی رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول په سالګي چې یو شورا د دارېدل د خلکو به تقریبا ار سړې چې ظلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګي او یا د قارغه سر به راول کرانه او هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې ل جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو
کده چرته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی ده څه خبره ده نو سندرغړې مې متوجې کیدل او تاسو د ډیر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو یې خبر.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
څه حال چمبي په هله باندې اسه आवाज بچو هغه ما ویلې او جړل بمې ما هغه مسله سپکې ده.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه د چنار لمنځه ژغ راته
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري
لتر خجنګا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونی د لړم په شپږویشتمه د محصل نړیوال ورځ وه. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي په دې ورسیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهوریدو په خواروان ورځ ده او لدې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډیری شوې دي. پرته لشکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمينه نوي برابر کوم چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابر ده. مګر ک تیرو لسو کلونو وړاندېنی تعلیمی او تحصیلي حالت تزیر شو نو وګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربیره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پیلو او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول بهر ته لیږدول کیدل د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیان ولایت کې نیول شوي وو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو له مخې دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه او ویل چې دغه دوو بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپی ویل تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون موزیم او لنکن ښوونیز مرکز څخه لیدنه وکړه او عامه کتابتون ته یې کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونه ورده چې د فرهنګ او هنر معین دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې دی وی ګالری پرانیست هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې ننداري ته خودل شي وي دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو خزیره وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شیرونو په اړوند څلور لیکل شوی کرکتنې د ژبي او فارسی ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوه باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوه و او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانی د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټي غټي تیګې توګل شوي. په یو کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخین دشن خراب شو، مرز ولګید او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د پونځ دوه ورځې تر بونی پر ټول د وامه ولوس راجم کیږي او په نوبدواري سره د 14 ورځې موږ ناغل لرو. موږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته وله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 100 اضافه تر کېږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو پر شوکولو د هر کال په پسرلی کې ناغې خودل کیږي او د میزان میشتې په ورستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوده، مکتب کتابونه نه درلوده، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومانو کتابونه نه درلوده. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراته وي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د وګو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلد کتابونه موږ راټول کړي دي او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوه برخو بیشل، یو د ازادي مطالعې دي او د مکتب کتابونه. ازادي مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانې دلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړی یو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه مراته رانیولې دي. ادي اکړی موږ کتابتون کې مشت
او لکه تاسو چې ویل چې کلمو کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه موږ کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې ازه د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانې د لوچ د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړی چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی چې په پارسی کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبيعي خبره ده سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون څخه لیدنه کوي.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روشانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روشانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رېجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب د هم د نوم وړي شخص ته هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رشتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د ملمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې اوس په ماجد کې پټاو کیږي. په مدرسه کې پټاو کیږي په پاتیا دیره جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو د ازما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعې لپاره پراخ شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو په یوه ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې ده عام خاص کولای شي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسې کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپوي او لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحی مو مشخص کړی دی نو انشاءالله دوی به ژر وتوانیږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړې دي چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولای شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنر ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. او پوښتنه ورسره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتذال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیر مبتذله شاعری انتخابی او موسیقي ډیر هغه د ابتذال تر هغه اخیری سرحد رسیدلی، ولې دغه زموږ موسیقي همداسې د ابتذال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسئلې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو دي. ځکه که ولس هوښیار وی ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا پخپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس و دولس خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت چې کوم ریکارډ چې کوم دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم. کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي او عمرخه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه ته چا خبره د دې چې کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو غولسم به توجه شي چې او موږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
ښه، همدغسې کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه یې ډېر یادوي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډیر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتذله شاعري کوي یا مبتذله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي، موږ ډیرې بیلګې لرو. زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي، دا بیلکو خلکو ته ښکاره کړو چې یاره دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کمی چې د موږ رسنۍ دي دا کار کولای شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغړې به جواز به سره وته بيشته سندرې مو شعر به چخنه ورته وي دا شعر مو موسیقي به چروغه نه ورته بيشته ته بيخي هاته بيخي به پرې خودونه په غزه کې نو د کار سندرغړې او څو نفر او څو سړی او چاغو سندرې ویلې غوي په خند الله وسم روندي پاتې هم زه هر غدادي بخي ساده ول میر او استاد سرانګو دا لوی لوی سندرغړې اوسم پاتې دا د دې ورل برکت پاتې چلته هغه خواري وکړه یو فلک مثال کزه نه پوي ګمان یو ځکه ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه د خبرونه ته زما ډېر شوق درلر می غواړم چې ستاسو د خبرونه لاره زه خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وي چې ناته دې معیار شړې نو په دې صورت کې به سندرغړې زحمت وباسي بلته خو خراب سره معلومیږي خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي ذکر دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را د لارې درست نه ده د سمه کړه د اصل لاره
ولنشته ولنشته موږ په یاري په پروپه معنا خلک لرو د یو دوه درې نه چې خړې خلک لرو خو داس د اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې نه ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي خو سلغ وړي موسیقي خو ریاضت وړي مونږ خخه په پښتونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی بر اورد کولای شي مونږ ته لار خو دلش په موسیقي کې نه نه غو سم او اصلي لار د موسیقي
خا او ما سره یو پښتنه ده د زموږه ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کرکتنی کی کتاب چاپ شي په کتاب کرکتنی کی یو راپور ته شوې چې د غزي کې غلطي و د غزي کې مشکل مقالې په لیکي دا شان کی زموږه هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کرکتنی ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وای چې جاوید امیرخیل او سندره ویلی راضي په دې کرکتنی کو چې خې ویلی خراب ویلی داسې کله دا کار شو
داسې کله نه دی شوې ځکه دلته اوس پنګ یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو درو نو زره پیغام چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نیلري ځکه مشکل د برنه دی کله د زمونږ وزارت چې کم دی کله چې ته بده پسې لګرنې چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی څه خبره ده سندرغړې مې متوجه کیدل او تاسو ته ډېر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو خبر خي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاء الله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وخت او دا ډېر اصلاحات مې ستراول
بشک
او دم دا د دې مشکل چاره کیدل شي چې بیا سندرغړې کوشش وکي یو خاص وړاندې
کړي چې سندرغړې په نه پدان کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خا هم دې سکي وبله پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنې یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې عادی د لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې مشه په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشل مشته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنه شته
نه 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 ما تر اوسه دلته ځکه زه کوي خو زه بچا دا وټ کړم سبب ورغخته به چې کته خبر نه نو خبر شم دلته لګیاو کار کوم زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر شو دا ستنه دل دی خو کدا دا دا خبري جوړ شي او دا مشران یا پتیسونه کدا فکری زبانه راټول شي دا کار په مخ واچو نو دا خو دا ډیر لوی کارو کی لوی بدلون راو
کابل کې دا سې کوم نور زین شي چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځینه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دا غته هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندر ریکارډ کوي ته دوی رشتہ د تنبور ته د ستار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولکه نو بالکل ست دی غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هر یو څخه تبلشت دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تنبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
تاسو موږ هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به دې خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینې د چې هغه یو هارمونیم لیکي هغه گئی اگر رباب هم غول شي هغه شپله هم غول شي ځکه هغه ته هغه لار معلومه ده هغه ته نوټسن معلوم ده دلته مهمه دا ده موږ خو بدبختی په دې کې د چې په کلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خور کې ریکارډ کو
او بسلته یو څور
په ورته مشکل لایف کې مخمخ شنو بیا
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي کې د شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څو پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څو کې ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابی نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ نو بیا به هغه شعر انتخابی آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټی سوی شعرونه انتخابی ځکه هغه په خپل نه پویږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه زه موږ ډیر موږ یو کمپاین رول کړل د کتاب لوس پنه نو په دې کې یو غرض موږ دام مو چې د سندرغړې متوجه شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ نوی چې بخي کوم مطالعه کوم یو لسفه مطالعه کوم
او د نور هنرمندانو په دم داسې
موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډیر سندرغړو ته کوی چې خوشحال خټک پیژن نو بو وای چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه دی
بلکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني ستا هنر یې اوریدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغوی چې هنرمندان دي همدا اوس موږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډیره د ټیټي سوي وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دی راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي دې کې څه راز
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه مانند نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما په سره ماسي کې کدي پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر راغی زه راکړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کلاش نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو شاو موږ به سبیل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو شر
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډیر زیات مهم تاثیر لري هغه سن هنرمندان چې هغوی مثلا نوی مخکی هنر ته هغوی د پارستا لند پیغام څه دی چې هغوی بچو کی
دا ډیر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم راهنما څوک دي همدا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډیر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډیر ضروري دي ځکه به تغیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی ویلو شاعرانو سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کاروان صاحب سره ناستو کی لایق صاحب تور شي جلان صاحب تور شي تاسې عبد الله رفیع صاحب سره کی ناستې پاستیو کی نو هغه ورته به د ژوند راز او نازونه ټول وخی نو هر څو جنو راضی لدی خانه دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کې د تنظیم ورکی دی بده کامیابی هغه پورته ختلی
ډیر مننه شکر
شکر
استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایي د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه دی څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د تورته پوښتنی په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار
قدر من اوریدونکو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم، لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبه په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې یا د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي، د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې، که نه نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعاً له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او میرمنې په کیږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتاً د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه لس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو لوغه به اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه ومه، او ما اولین شی چې وو چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې وو هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې چې اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېره به خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي، له څو تنو څخه مو پوښتلي دي، ورته غواړم چې
نوم یې والی جان دی، جاربات اوسېدونکی یم. په خوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې یا د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی همدا ساده پوستکی به بس اتې غوندې، په نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
محمد مې نوم دی، د لغمان ولایت یم. دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دیندی فلم و راکوسونه په باندې دي پرڅ کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو خو وسم نه پیا دی چې هغه چې شنه جوړیدل سره کم ته وکړ.
نوم محمد عارف ته د غزنده ولایت ته ما مخه راغه ګرځي ګرځي وړي دایره نه دی او ماګه دی وړي وړي انجنې بندلو به کوي د دې نه پورته بیا نور چې نه دلیدل.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی ایولند کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومب سوزاله سوری سوری وو. حاجی لاس پری تیر کړ.
شکر مرمه خونه دی پوری وتلی.
د کړکی په کونجونو کې ماتي آینه پر امسا پوری وهله. کرنګ کړنګ سو له بهر د کوټې منست سرور هیسته کړ. کوټه تک تور ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغه په خود کړ. مخې په سیور واړاوه د چنار لمنځه ژغ راته. د ونې پورته څنګه غوڅې سوي وې. د په مرغۍ پسې کتل چې څو پاله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلی سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه، تسمه ښکېدلې وه. څرخې وڅرخوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ خار کی بکریا څنګه ورکوم؟
به دي خار مين روزګارو دل کمین په پیسو به دي خار مين روزګارو دل کمین په پیسو به دي خار مين روزګارو دل کمین په پیسو هي زت شلا سم تما نشم یو سړی مې پکې بایلو ست شلا سم تابا نشم یو سړی مې پکې بایلو بیرو خیارو خیار کې دا لی باندې مې پکې بایلو.
تاسو به د هارون باچا لنوم سره مخ آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
جو
امن ډیر خوب دې لترخ جنگا بلاست